د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې ووري چې افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې لوی پروژې د افغانستان بهر ډیزاین کیږي او په دغه هیواد کې په داسې ځایونو کې تطبیق کیږي چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو په تړاو د خبرو پر مهال ویلي دي چې د امریکا نوې اداره به د تهران د لمسوونکو اقداماتو ته اجازه ورنکړي. او په امریکایي مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د یو لړ سری او پټو معلوماتو له خپرېدو وروسته دا تورونه لګول شوي دي چې د ټرمپ د ادارې ترڅنګ د امریکا د استخباراتي ادارو او حکومتي بیوروکراسیو ځینې غړي د ډیپ سټیټ یا د قدرت یو متبادل مرکز چلوي. په دې هکله راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. د خبرونو غټکی د شام د فتح جبهې په سوریه کې د دو مرګانو حملو ذمواري قبوله کړې ده. د جرمني پولیسو یو سړی زخمی کړی دی چې غوښتل یې خلک د خپل موټر لاندې کړي. او یو افغان ترجمان چې په امریکا کې اوسیږي وایي چې د یوې بدې پیښې سره د مخامخ کېدو وروسته ژوند تریخ شوی دی. د سوریې د رژیم یو مخالف ډلې د النصرې جبهې چې اوس ځان د شام د فتح د جبهې په نوم یادوي د شنبې په ورځ په حمص کې د حکومت د استخباراتو او ملي امنیت په قرارګاه باندې د مرګانیو حملو مسؤلیت قبول کړی دی. په دغه حملو کې د سوریې د نظامي استخباراتو د یو لوړ پوړو قوماندان په شمول 24 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې څو حمله کوونکو په حمص کې د سوریې د رژیم د ملي امنیت او نظامي استخباراتو د قرارګاه د ودانیو مخ ته خپل بمونه اوچول. د شام د فتح جبهه چې د القاعدې طرفداري کوي وایي چې 5 غړي په پرونیو حملو کې برخه اخیستې وه. د حمص ښار چې له تیرو 3 کلونو نه د حکومت په کنټرول کې دی مخالفانو مخکې هم پرې حملې کړې وې، خو دا لومړی ځل و چې د ښار په زړه کې پراته دوه مهم نظامي مرکزونه چې کلک امنیت یې ساتل کېده په نښه کړل. د حمله د جمعې په ورځ د سوریې په سرحدي ښارګوټي الباب کې د داعش د وسلوالو په دو وژونکو حملو کې د 65 کسانو له وژل کېدو وروسته دوهمه غټه حمله وه. الباب چې د ترکیې له سرحد سره نږدې پروت دی 2 ورځې مخکې د ترکیې طرفدارو جنګیالو له سختو جګړو ونیو او ګمان کیږي چې 2 تنه ترکیه عسکر هم وژل شوي. وروستۍ خونړۍ حملې په داسې حال کې شوې دي چې د سوریې د رژیم د میانرو مخالفانو استازي په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم له استازو سره د روغې جوړې په خاطر لګیا دي مذاکرات کوي. د جرمني پولیسو هغه سړی وویشت او زخمی کړ چې کوشش کاوه د شنبې په ورځ د هیډلبرګ د ښار په مرکزي څلور لارې کې حمله وکړي او په یوه خلکو باندې خپل موټر وخېژي او لاندې کړي. پولیسو ویل چې حمله کوونکي 3 کسان زخمیان کړي او چاقو سره وو. تر اوسه لا معلومه نه ده چې دغه سړی ولې حمله وکړه، مګر فکر نه کیږي چې د ټیریزم سره به ارتباط ولري. د امریکا د کار د وزارت پخوانی وزیر ټام پیرز د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی او د کانګرس غړی کیت ایلیسن د دغه ګوند د مرکزي کمیټې د مرستیال په توګه ونومول شو. د ټام پیرز په مخکې یوه مهمه دنده چې پرته ده دا ده چې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په لاس د دیموکرات ګوند کاندیدي میرمن هیلری کلینټن له ډېرې بدې ناکامۍ وروسته باید خپل ګوند له سره تنظیم کړي. د دیموکرات ګوند ملي کمیټې 1400 غړو د شنبې په ورځ د اټلانټا په ښار کې خپل نوی مشر وټاکه. د ګوند ملي کمیټې 255 غړو د ټام پیرز په طرفداري او 200 غړو په مخالفت رای ورکړي. پیرز چې د ډومینیک جمهوریت یو مهاجر زوی دی او د میانرو سیاسي افکار څښتن ګڼل کیږي وایي هڅه به وکړي چې په ځوان نسل کې د ګوند ملاتړ کوونکو شمېر زیات کړي او په 2000 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چمتو کړي. دا وخت د جمهوري غوښتونکو ګوند د کانګرس په دواړو خونو کې هم اکثریت لري او هم سپینه ماڼۍ په کنټرول کې ده. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د فیصل رازمل په نوم یو ځوان افغان چې 15 کاله په افغانستان کې د امریکایي قواو لپاره ترجمانی کړې وه او اوس په امریکا کې ژوند کوي، د وې دردناکې پیښې نه وروسته ژوند تریخ شوی او په سختۍ کې شپې ورځې سبا کوي. رازمال ویل چې په ډیره هیله او امیدواری امریکا ته راغلی و، خو په چپ سترګه کې د ټوپک په مرۍ له لګېدو وروسته دلته د ژوند کول ارمان په یو غټ مصیبت او کړاو باندې بدل شوی. رازمل چې په کابل کې د سړک په غاړه د بم له چاودل نه بچ شو، وایي فکر یې نه کوو چې دلته به هم ژوند آرام نه وي. نوموړی د امریکا د کلیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو په ښار کې یو 14 کلن هلک د بحث او شخړې په دوران کې د ټوپک په مرمۍ ویشت او ډېر سختې زخمی کړ. رازمل چې امریکا ته له رسېدو سره سم لومړی ټیکساس ته تللی و او د استون په ښار کې ژوند کاوه، بیا د کار او روزګار په تکل د کلیفورنیا ایالت ته ولاړ. هغه امریکا غږ ته وویل، فکر مې نه کوه چې په امریکا کې به هم داسې عمل کیږي، ځکه چې خلک تعلیم یافته دي او ما په امریکا باندې اعتماد درلودو. د رازمل په شمول دا وخت 3000 افغان ترجمانان په امریکا کې ژوند کوي چې د اس آی وی په نوم د یوې مخصوصي ویزې پروګرام لاندې ورته ویزې ورکړل شوې دي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د پاکستاني مدرسو زده کوونکي د افغانستان د طالبانو تحریک سره ملګرتیا کوي او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حکومتي قواو سره د جنگ لپاره هغه هیواد ته مخه کوي. چارواکي وایي کوم معلومات چې د افغانستان استخباراتو د نړیوالو مفتشانو په مرسته 13 میاشت د قندهار په یو دولتي میلمستون کې د مرګانۍ چاودنې په اړه تحقیقات په دوران کې رسولي، ښایي چې د پاکستان یو شمېر اسلامي مدرسې د طالبانو سره اړیکې ساتي.
درنودونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټونو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرې خبرونه ته غواګیاستئ. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي دی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لوی پروژې د افغانستان نه بهر ډیزاین کیږي او په داسې ځایونو کې تطبیقیږي چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. د دغه وزارت چارواکو د ولایتونو د رئیسانو په دوه ورځني سیمینار کې چې پرون پیل شوی دی، د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د پروژو د طرحه کولو او ډیزاین په برخه کې دي د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت سره اوږه په اوږه کار وشي او خپلې مرستې دي په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت د لارې مصرف کړي. تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دغه هیواد کې له نشئی توکو سره د اغیزمنې مبارزې او په دې برخه کې د خې همغږۍ د رامنځته کولو په موخه د شنبه په ورځ دغه وزارت اړوند د 13 ولایتونو رئیسان په یو 2 ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته رابلل دي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال سید فیصل حسینی دغه سیمینار ته ویل، نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې لوی پروژې له افغانستان څخه بهر ډیزاین کیږي او په دغه هیواد کې په داسې ځایونو کې تطبیق کیږي چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. هغه بهرنیو مرستندویو هیوادونو ته په خطاب ویل،
میلیونونو ډالر
په ارزښت لوی پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي، تاسې پر هغو زیات اعتماد لري، هغوی ته فنډ ورکوي او راځي افغانستان ته د دې پر ځای چې له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت څخه پوښتنه وشي مستقیم ځای او په داسې ځای کې پروژې تطبیقوي چې اصلا د افغانستان په درد نه لګيږي. ښاغلی حسینی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د پروژو د طرحه کولو او ډیزاین په برخه کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپل مرستې په مستقیمه توګه د افغان حکومت له لارې په مصرف ورسوي. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر په دغه سیمینار کې د نشئی توکو د کر او تولید زیاتېدو او پر دغه توکو د سباندې 3 میلیونو افغانانو روغ دکېدو ته په اشاره وویل چې نشئی توکي په اوس وخت کې د افغانستان او نړۍ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې ده او په دې برخه کې د ټولو دولتي ادارو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سلامت عظیمی د ولایتونو له رئیسانو څخه وغوښتل چې دغه توکو د کر او تولید د مخنیوي لپاره د ملي ستراتیژي عملی کولو ته زیات پام وکړي.
که موږ په ټول جدیت سره هماهنګي ونه لرو، په ټول جدیت سره دغه څرخ په حرکت رانوړو، موږ شاته پاتې کیږو. موږ نشو کولای هغه هدف ته چې زموږ د عمل پروګرام هغه بیان کړی دی او یا هغه مطرح کړی دی ورته ورسیږو.
د افغانستان د نشئی توکو پر ضد مبارزې وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې له نشئی توکو سره د اغیزمنې مبارزې او په دې برخه کې د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د 13 ولایتونو رئیسان کابل ته رابللي چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یوه ګډه سروې چې په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید او کرکیلې په اړه ترسره شوی ښیي چې په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو کر 10% او د اپینو تولید 43% زیات شوی دی. دا سروي خي چې په 2014 کال کې 3800 ټنه اپین په افغانستان کې تولید شوې دي چې په 2015 کال کې د غشمیره 3300 ټنه اټکل شوې و. په همدې توګه تیر کال په افغانستان کې په 210000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی و چې دا شمیره په 2015 کال کې 133000 هکتار ازمکو ته رسیدله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په منځنۍ ختیځ کې د روانو حالاتو په تړاو د خبرو پر مهال ویلي دي چې د امریکا نوې اداره به د تهران لمسوونکو اقداماتو ته اجازه ورنکړي. پینس همدارنګه ویلي دي چې هیواد یې بیت المقدس ته د خپل سفارت پر انتقال غور کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ستریپ په تفریحي سیمه کې د جمهور غوښتونکي ګوند د یهودانو د ټولنې کلنې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ په شخصي توګه ژمن دی چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې لپاره د همیشنۍ سولې یو لاره ولټوي. موږ بیت المقدس ته د خپل سفارت د انتقالولو په شمول په نورو لارو چارو غور کوو چې له اسرائیل سره خپل ملاتړ څرګند کړو. ولسمشر ټرمپ همداراز د خبرو د پروسې ملاتړ کوي او وایي چې دواړه خواوې باید یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د هغه اداره به هیڅکله د اسرائیل په امنیت او خوندیتوب معامله ونه کړي.
د ملي امنیت په اړه ښاغلی پینس وویل چې متحده ایالات به پر پوځ پانګونه وکړي او د اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي.
د ټرمپ اجنډا له ملي امنیت سره پیل کیږي، یعنی امریکا باید یو ځل بیا خوندي شي. موږ به خپل پاوز له سره جوړ کړو او د دیموکراسۍ د غزیرمه به بیرته ژوندۍ کړو. موږ به همداراز داعش له منځه یوسو چې نور زموږ خلک او هیواد تهدید نه کړي.
د ولسمشر ټرمپ لخوا د ایران د توغندیو د برستیو ازمیښتونو په اړه د هغه مرستیال همداراز ټینګار وکړ چې د واشنگټن نوې اداره به د ایران لخوا لمسوونکي اقدامات ونه زغمي.
موږ به د ایران د هغو لمسونو او هڅو په مقابل کې ټینګ ودرېږو چې په منځني ختیځ کې د نارامۍ رامنځته کول غواړي. ایران د اټومي وسلو او بالاستیکي توغندیو په جوړولو سره له حده تیر شوی دی، خو ولسمشر ټرمپ به هیڅکله ورته د دې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي.
ښاغلی پینس له دې غونډې نه یوه ورځ مخکې له واشنگټن سره نږدې د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته وینا وکړه چې د ټرمپ د ادارې د ایجنډا په اړه د جمهوري غوښتونکو د ملاتړ اساس پیاوړی کړ.
تاسو د جمهوري ریاست لپاره یو داسې سړی ټاکلی چې له خپلې خبرې شاته نه ځي. هغه یو مبارز او ګټونکی دی. زه ژمنه کوم چې هغه به تر هغه وخته پورې خپله مبارزه پر مخ بوځي چې امریکا یو ځل بیا غښتلی شي.
د محافظه کارانو په کلنۍ غونډه کې زیاتره پر دیموکرات ګوند نیوکې کیږي، خو سږ کال زیاتره تمرکز د جمهوری غوښتونکي ګوند پر یووالي او د ښاغلي ټرمپ په بری وو.
درنودونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگټن اوري. د امریکا د فضایی ادارې یا ناسا له مصنوعي سپوږمۍ نه لاسته راغلي معلومات داخلي چې له سبانی ورځې نه تر بلې هفتې پورې د طوفان او د اوږدې مودې د نړیوال باران په باره کې پیشګویي شوې ده. د ناسا د اقلیم ساینس پوهانو رپورټ ورکړی دی چې په اوس وخت کې نړیوال تخمین له مخې چې ښایي په واوره کې له 150 نه تر 500% پورې اوبه ذخیره شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال شیلی شیلندر پر راپور کې اوري.
کلورادو په شان وچې شمالي سیمې د ژمي د واورو د ویلې کېدو له کبله مهم دي، ځکه چې د اوبو ذخیرې پرې ډکېږي، فصلونه پرې خړوبه کېږي او د څکلو د اوبو کار ورکوي. د دغه سیمې خلک 80% اوبه د واورو له ویلې کېدو نه لاسته راوړي، ځکه نو د واورو اوبه ورسره مرسته کوي چې له مخکې نه پلان جوړ کړي. د کلورادو په سپرینګ کې د پیټرسن په هوایي میدان کې تل ګڼه ګوڼه او زوږ وي، او د امریکا د ځنګلونو د خدمتونو ساینس پوه فرانک مکورمک نه وایي د واورې معیاري طریقه دا ده چې مرکزونه وټاکل شي او وروسته له هغې نه پکې جدي کندې جوړې شي.
They'll dig a snow pit down to bare ground so that they can take very detailed measurements, everything from temperature to water that's in the snow.
دوی با د واورې کندې وکندې تر څو چې تل ته رسیږي، ځکه نو دوی کولی شي په تفصیل سره یې اندازه کړي چې له حرارت نه نیولې آن تر اوبو پورې چې په واوره کې دي. ساینسپوهان باید ځینې وخت په واورو کې 15 متره ژوره کنده وباسي، وروسته بیا د واورې د سطح او د اوبو اندازه په دقیقه توګه معلومیږي. مګر مک کورمیکنه وایي په نړیواله اندازې سره په واوره کې کنده ایستل عملي نه ده. مک کورمیک بیا وایي
We would need thousands upon thousands upon thousands of sites throughout the world.
منګ با په درسته نړۍ کې په زورګونو زورګونو مرکزونو ته ضرورت ولرو. همدای لاته چې ناسا د واورې پروژه پیل کړه. دا یو 15 کلنه پروژه ده چې د واورې مصنوعي سپوږمۍ جوړه او ډیزاین کړي چې په دقیقه توګه له فضا نه واوره اندازه کولی شي. د دې معنا دا ده چې ښایي مصنوعي سپوږمۍ له هر ځای نه د واورو ډیری اندازه کړي. د واورو د دغه پروژې مشر ایډوارد نیکیم وای د واورې د اوبو د اندازې معلومول د څه باندې د 1 میلیارد خلکو سره مرسته کولی شي. کیم وای
One out of every 6 people in the world depends most of their the majority of their water that they use for drinking and agriculture and industry comes from
په نړۍ کې له هر شپږو تنو نه یوې په هغه اوبو باندې تکیه کوي چې له واورې نه لاسته راوړي، چې بیا یې د څکلو په کرهنه او صنعت کې ورنه کار اخلي. د دې لپاره چې مصنوعي سپوږمۍ جوړه شوې وي، سل ساینسپوهان په ګډه کار کوي چې د واورې د ژوروالي او د اوبو د اندازې کولو لپاره د ټول نه ښه طریقه ډیزاین او جوړه کړي، او د ځمکې د سر ګرد او حرارت په واوره څنګه تاثیر کوي. کیم وایي په لومړي ګام کې دوی د واورې سانسورونه د ځمکې د پاسه ږدي، که څه هم چې دا دومره لوړ نه دی لکه مصنوعي سپوږمۍ چې ده. کیم وایي الوتکه په داسې سامانونو سنبال ده چې واوره پرې اندازه کېدای شي. د ناسا د واورې د اندازې د معلومولو ټیم له دغه 15 کلنې پروژې له ډاټا نه کار اخلي چې د درستې نړۍ د واورو په باره کې پیشګویي وکړي. دوی غواړي چې خپله ډاټا د نورو سره شریکه کړي چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې واورې لري.
په امریکایي مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د یو لړ سري او پټو معلوماتو له خپرېدو وروسته دا تورونه لګول شوي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې ترڅنګ د امریکا د استخباراتي ادارو او حکومتي بیوروکراسۍ ځینې غړي په اصطلاح ډیپ سټیټ یا د قدرت یو متبادل مرکز چلوي چې د پردې تر شا فعالیت کوي او اصل قدرت یې په لاس کې دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کی میډکس پر راپور کې اوري چې غټ ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه دراوروي.
که څه هم چې سپینې ماڼۍ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې په مطبوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د معلوماتو افشا کېدل ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې او د حکومت د بیوروکراسۍ بانفوذه غړي په اصطلاح یو ډیپ سټیټ یا د قدرت ځانګړی مرکز چلوي، او د دې لپاره چې د ټرمپ حکومت کمزوری او بې اعتباره کړي مهم معلومات ورسره نه شریکوي. د ډیپ سټیټ اصطلاح چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کې په ترکیه کې مرواجه شوه، بیا په ټولو مطبوعاتو کې رایجه شوه او د پاکستان، مصر او د ترکیه د نظامي حکومتونو په اړه استعمالېدله. د دې اصطلاح معنا دا ده چې د ځینو هیوادونو امنیتي، نظامي او استخباراتي ادارې غیر رسمي شبکې لري او قصدن نه غواړي چې د وخت حکومت له هر څه نه آګاه او خبر کړي. دا اصطلاح اوس د نیویارکر د مجلې او د فاکس نیوز په شمول ځینې امریکایي رسنۍ د ترامپ او د استخباراتي ادارو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په ارتباط په کار اچوي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو شمېر اوسنیو او ځینو تقاعد شوو حکومتي مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي چې د ورځپاڼې په قول په اصطلاح د ډیپ سټیټ یوه برخه ده، له دې ویرې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه ځینې مهم سری او حساس معلومات پټ ساتلي دي چې د نامطلوبو کسانو په لاس کې به ولویږي او ناجایزه ګټه به ورنه واخلي. خو د سپینې ماڼۍ یو برحال لوړ پوړي مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د وال سټریټ رپورټ رد کړ او ویل داسې شواهد موږ نه لرو چې دې نتیجې ته ورسیږو چې واقعا همداسې پیښیږي لکه څنګه چې په ورځپاڼه کې ادا شوې وه. د ډیپ سټیټ مفهوم دا دی چې د امریکا جمهور رئیسان زی او راضی، خو استخبارات د امریکا پاوز او د ملي امنیت ادارې تل پاتې. د دې اصطلاح یو غیر مستقیم مطلب دا هم کېدای شي په لوړه کچه چې د متحده ایالاتو د حکومت مشران هر څه وایي آیا یې کوي تر ډېر حده پورې تشریفاتي بڼه لري. د پردې شاته نور کسان موجود دي چې اصل قدرت یې په لاس کې دی. یو څرګند مثال یې د کابینې په سطحه د باصلاحیته مرستیالانو موجودیت دی چې په حکومت کې د بدلون د راتګ نه وروسته هم په خپلو چوکیو باندې ناست وي. ټولې مهمې پرېکړې چې کېږي هغوی کوي، هیڅ فرق نه لري چې څوک په قدرت کې. د ډیپ سټیټ یوه معنا دا هم کېدای شي چې د کاسې لاندې کاسه یې. یو بل مثال یې د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه مخکې د میخایل ګورباچوف د حکومت په زمانه کې د کې جی بي رول و چې په ښکاره توګه ګورباچوف څو وارې غندنه وکړه او له همدې عمله یې په دولتي کچه د شفافیت د راوستلو په خاطر د ګلاسناست یا پیرسترویکا اصلاحات مروج کړل چې بالاخره پخواني شوروي اتحاد په بشپړه توګه سقوط وکړ او له منځه ولاړ. د روسیې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د همدغه بدلون په نتیجه کې تقریبا یوه لسیزه وروسته قدرت د کې جی بي د یوې منځنۍ رتبې د صاحب منصب ولادیمیر پوتین په لاس کې ولوېده چې تر اوسه پورې په خپله چوکۍ کلک ناست دی. ځینې امریکایي کارپوهان په دې عقیده دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا باندې د حملو نه وروسته امریکایانو ته د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په دوو دورو کې د ډیپ سټیټ یا د قدرت او اختیار د متبادل مرکز یو څه پته وروسته له هغې ولګېدله چې د سی آی اے په مخفي محبسونو کې د ټیروریزم په شک د نیول شوو افرادو د شکنجه کولو په اړه رپورټونه په مطبوعاتو کې خپاره شو او معلومه شوه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یا این ایس اے د محکمې له اجازې نه بغیر د امریکایانو تلیفونونه ثبتول. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بیوروکراسۍ ترمنځ شخړه په برعلا ډول راپورته شوې چې د امریکایي کارپوهانو په عقیده د امریکا په ټول تاریخ کې هیڅکله هم داسې نه و شوي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ دوو پیښو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي او له هغو کورنۍ نه چې واکسین په سمه توګه نه تطبیق کوي غواړي تر څو د خپلو ماشومانو سالمه پاملرنه وکړي او خپلو ماشومانو ته په وخت واکسین ورکړي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په جنوبي زون کې د پولیو دوه مثبتې پیښې، یوه په قندار او بله د هلمند په ولایت کې شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د ویان د سیمې اوسیدونکي عبدالسلام وایي چې زوی 15 کاله مخکې په ماشومتوب کې د ګوزان په ناروغۍ اخته شوی چې اوس د نورو خلکو مرستې ته اړتیا لري. د زیاتې هغه مهال د پولیو د واکسین په هکله په ټولنه کې ډیر پوهاوی نه و موجود، خو اوس هر ورځ د خپل ګوزان وهلي زوی په لیدلو ځورېږي. عبدالسلام پر ټولو میندو او پلرونو باندې غږ کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره دي خپل ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکی دوشنبه به د جنوبي زون په ټولو ولایتونو کې 1.5 میلیونه له 15 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت د همغږۍ د برخې مسؤل احمد شاه وایي چې د واکسین کمپاین ټول کارکوونکي هڅه کوي چې د هدف وړ ټولو سیمو ته د ګوزان واکسین په سمه توګه ورسوي.
د فبروري د میاشتې 2018 کال چې موږ دغه کمپاین لرو د جنوب ټوله ولایتونو ته زموږ سپلای رسېدلې ده او مخکې فعالیتونه د نن څخه شروع دي بیا در یکشنبه دروازې پورې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د برخې یو مسؤل سید کمال شاه وایي چې جنوبي حوزه په افغانستان کې د پولیو تر خطر لاندې سیمه ده او په هر کمپاین کې باید کوچنیانو ته واکسین ورسول شي.
هر څو دورې واکسین چې په کومه ساحه کې تطبیقیږي باید په هره دوره کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي، ځکه دا حوزه بیا د واکسین له نگاه خطرناکه حوزه ده او د پولیو پیښې وخت په وخت پکې راپورېږي. نو هر ځل چې واکسین راځي باید هر مور او پلار خپل ماشوم ته واکسین. نو که چیرې کوم ماشومان په دې سیمه کې له واکسینه پاتې شي، نو هغه طبعا له خطر سره مواجه دي او خدای نه خاصه کېدای شي دا ویروس نور ماشومانو ته هم سرایت وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ټینګار کوي چې د ټولنې په بشپړ همکاري سره کېدلای شي چې له افغانستان څخه د ماشومانو د پولیو ناروغي سږ کال محو شي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان یا زړتنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. د غداري ویلي دي چې همدا اوس د 300 میلیونو نه زیات خلک د زړتنګي په ناروغۍ اخته دي او په تیرو لسو کلونو کې 13% کې زیات شوی دي. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبليو ایچ او پر راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 40% کیږي. معنا دا چې په هر 100 نفرو کې 40 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د تیرو لسو کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 13% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 16 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدارنګ معلومه شوه چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله یو نیم چند زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې اتیا په سلو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثالی افریقی هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 30% ته راټیټ شي او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او په همدې سره درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسیدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونه شروع کیږي.